محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن سه شنبه د 1403 لمریز کال د وری د میاشتې 28مه، د 1445 قمری کال د شوال د میاشتې 9مه، او د 2023 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې 16مه نیټه ده. زمان الله زمانی د خپل نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم، تر څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به له اسرائیلو د ملاتړ د پایلو په تړاو امریکا او لویدیځ ته د ایران خبرداری تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم ستا د ښایست ګلونه ډیر دي د پروګرام یوه نوې برخه واورئ، او ورپسې به هم د ویاړمنې میرمنې خپرونې ته غوږ شئ، او په پای کې به هم یو مناجات تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د صهیونیستي رژیم پر وړاندې د ایران له اقدام د نړۍ د مختلفو هیوادونو ملاتړ. صهیونیستي رژیم او د هغه ملاتړو ته د ایران خبرداری. په پاکستان کې د ورښتونو له امله اوښتې مرګ ژوبله، او په غزه کې 3,290 کسانو ته د شهیدانو د شمیر رسیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت هیڅکله په سیمه کې د کړکیچ د لمنې پراخېدو هڅه نه ده کړې. د ایران د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اتریش د بهرنیو چارو له وزیر الکساندر شالنګبورګ سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل ځان د دفاع په چوکاټ کې او د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې په اساس د صهیونیستي رژیم پر ضد د ایران د توغندوي او بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو په هکله د ایران د ریزونو د روښانه کول ترڅنګ وویل، د جنگ پر ډګر کې د کړکېچ اصلي ریښه په غزې تړانګه او لویدیځه غاړه کې د صهیونیستي رژیم لخوا ترسره شوې نسل وژنه او ګډ جنگي جنایتونه دي. د اوتریش د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د دې په بیان سره چې په سیمه کې د شخړو دوام د ټولو په زیان دی، په سیمه کې د شخړو د زیاتېدو پر مخنیوي او په غزې تړانګه کې د سمدستي اوربند پر رامنځته کېدو یې ټینګار وکړ. الکساندر زیاته کړه، اوتریش له اروپایي اتحادیې سره په ګډه په دمشق کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت پر قونسلګرۍ باندې د صهیونیستي رژیم ترهګره حمله غندي، او البته د ایران د ځواب پر تناسب ټینګار کوي. د ایران او د اوتریش د بهرنیو چارو وزیرانو همدارنګه د ځینو دوه اړخیزو مسایلو د تعقیبولو په اړه هم د نظر تبادله کړې ده. د نړۍ د مختلفو هیوادونو خلکو د صهیونیستي رژیم په خلاف د ایران د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو ملاتړ وکړ. زموږ د خبریال د خبر له مخې د صهیونیستي نسل وژونکي رژیم پر وړاندې د ایران د توغندیو او د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو په ملاتړ کې د تونس خلکو پرون په تونس کې د امریکې د سفارت مخې ته مظاهرې وکړې. تونسي لاریون کوونکو د ایران او د مقاومت د مختلفو غورځنګونو د بیرغ په لاس کې لرلو سره د صهیونیستي نیواګر رژیم پر وړاندې د ایران ستراتیژیک ځواب د الاقصی طوفان د عملیاتو یوه مهمه برخه وبلله. د ترکیې خلکو په پراخه پیمانه د صهیونیستي رژیم پر ضد د ایران د توغندوي او بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو د هرکلي ترڅنګ له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې له غاصب صهیونیستي رژیم څخه په غچ اخیستنه او د فلسطین له خلکو سره مرسته کولو کې د ایران په شان اقدام وکړي. د یمن ولس هم د صهیونیستي نسل وژونکي رژیم پر ضد د ایران د توغندوي او بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو په ملاتړ کې لارو کوڅو ته راووتل او د غاصب صهیونیستي رژیم پر ضد شعارونه ورکړل. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس هم په یوه بیانیه کې د سایونستي رژیم پر ضد د ایران د توغندوي او بې پیلوټ الوتکو له حملې د ملاتړ ترڅنګ د ایران اقدامات یو طبیعي حق او په سوریه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت پر قونسلګرۍ باندې د سایونستي نیوګر رژیم د وروستي ترهګریز برید پر وړاندې مناسب ځواب وباله. لدې سره د ایران د وسلوالو ځواکونو لوړ رتبه ویاند ویلي امریکا، انګلستان، فرانسې او جرمني ته سپارښتنه کوي چې د اسلامي ایران د مشروع او قانوني اقدام د غندلو پر ځای هوښیار اوسي، د ناروا، احمق او تروریستي رژیم ملاتړ مه کوئ او ځان د اور په لمبو او تنور کې ماشوئ. زموږ د خبریال د خبر په حواله سردار ابوالفضل شکارچی زیاته کړې چې د امریکا، انګلستان، فرانسې او جرمني مشرانو ته یادونه کوي چې د لمنځه تلونکي صهیونیستي رژیم له ملاتړه لاس واخلي. تاسو ښه پوهیږئ چې د ایران اسلامي جمهوریت ثابته کړې ده چې جنګ غوښتونکی او د جګړې د پراخولو په لټه کې نه دی، خو که ستاسو په ګډون هغه بې وسه او ناتوانه رژیم یا بل څوک خپلې پښې له غالۍ راوباسي، نو اسرائیلي تیرې کوونکي ته د تیر ځواب په پرتله به د تیرې کوونکي پښې پرې کړو. همدارنګه د پخوانی افغان حکومت د سولې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په ایکس پاڼه کې د ایران لخوا د اسرائیلي رژیم د توغندیزو بریدونو ملاتړ کړی او دا یې یو دفاعي اقدام بللی دی. هغه ویلي چې په سوریه کې د ایران پر قونسلګرۍ باندې په حملې سره صهیونیستي رژیم د نړیوالو قوانینو، ډیپلوماتیکو ماموریتونو، د معافیت له نړیوالو کنوانسیونونو او نړیوالو دودونو څخه سرغړونه کړې ده. عبدالله زیاته کړې د اسرائیلي رژیم له لورې په غزه کې د بېګناه فلسطینیانو پرله پسې وحشانه وژنې او د ماشومانو، ښځو، د نړیوالو موسسو د کارکوونکو، ډاکترانو او مرستندویه کارکوونکو په نښه کول په سیمه ییزه او نړیواله کچه د کړکېچ اصلي لامل دی. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ویلي چې په دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ باندې د اسرائیلو حمله د هغې له نویو پیښو څخه یوه وه چې د ایران د اسلامي جمهوریت له غبرګون سره مخ شوه او له ځانه د دفاع یو مشروع حق هم بلل کیږي. په همدې حال کې په یو شمیر سیمو کې په پاکستان کې له افغان کډوالو غوښتي چې تر سبا له دې هېواده ووځي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM، د نروې د کډوالو شورا NRC، د ډنمارک د کډوالو شورا DRC او نه نور سازمانونو د افغان کډوالو د ایستلو دویم پړاو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د سازمانونو په یوه ګډ راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي، افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو شمیر ته په پام سره د دوی ملاتړ، ځای پر ځای کېدنې، روغتیا او پوهنې په برخه کې اضافي سرچینو ته اړتیا ده. دا اندېښنه داسې مهال مطرح کېږي چې پاکستان د مارچ میاشتې په وروستیو کې رسمي اعلان وکړ چې د POR یا د ثبت لرونکي او د ACC یا افغان وګړو، کارت اسناد لرونکو افغانانو د اخراج یا ایستلو لړۍ پیلوي. که څه هم د پاکستان حکومت رسمن د بهیر د پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمیر افغان کډوالو په پاکستان کې له افغان کډوالو یو شمیر ملاتړو بنسټونو تایید کړي چې په ځینو سیمو کې له هغو کسانو څخه چې د POR او ACC کارتونه لري غوښتل شوی چې تر سبا له دې هېواده ووځي. او د راپورونو په حواله، په تیرو درې ورځو کې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د تندر پرېوتو او ورښتونو له کبله 140 کسانو خپل ژوند بایللی دی. د پاکستان یو شمېر رسنیو د اپریل په 15 راپور کړی چې له دې ډلې لږ تر لږه 28 کسان د تندر پرېوتو له کبله مړ شوي. د پنجاب ایالت د طبیعي پیښو د مدیریت ادارې ویاند ویلي چې ډیری تلفات هغه مهال رامنځته شوي چې تندرونه پر برزګرو ولګیدل او ورښتونو دغه ایالت په ختیځ کې د خلکو کورونه ونړول. ورته مهال د پاکستان طبیعي پیښو د مدیریت ادارې د سیلابونو راوتلو او ځمکې ښویدنې خبرداری هم ورکړی دی. او وروسته خبر هم دا چې د فلسطین د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزې تړنګه کې 8 تنه فلسطینیان په شهادت رسیدلي او 4 نوي تنه نور هم ټپیان شوي دي. لدی سره د غزې د روغتیا وزارت د اعلان لمخې د اکتوبر له 8 رئیسې په غزې کې د جګړې د شهیدانو شمیر 3000 او 1090 تن او د ټپیانو شمیر هم 6000 او 415 تن تر رسیدلې دی. نږدې 8000 کسان لا هم تر خاورو لاندې او لا درک دي او د هغوی د رایستلو هڅې همدارنګه دوام لري. همدارنګه د غزې د جګړې 3% شهیدان او ټپیان ښځې او ماشومان دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
دوستانو بیا هم تاسو خو راغلاست وایو. د نن ورځې د سیاسي تبصرې موضوع ده چې له اسرائیلو د ملاتړ د پایلو په باب امریکي او لویدیسته د ایران خبرداري. د ایران اسلامي جمهوریت له صهیونیستي رژیمه د پوځي ملاتړ او د ایران ضد اقداماتو په اړه امریکا او لویدیسته خبرداري ورکړی او اعلان کړی که چیرې دغه هیوادونه د صهیونیستي رژیم په ملاتړ کې لاسوهنه وکړي نو د هغوی ټولې اډې او ګټې به د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لخوا پناه شي. د ایران اسلامي جمهوریت د یکشنبې په سهار د 4/3 د اپریل په 4/14 نیټه د سوریې په پلازمینه د دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د صهیونیستي رژیم د حملې په غبرګون کې په اول ځل په مستقیمه توګه په سلګونه بې پیلوټه الوتکو او توغندیو په نیوکې سیمو کې پوځي اهداف په نښه کړل. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې د ایران پر قونسلګرۍ د برید په اړه څرګند غبرګون نه دی ښودلی. د 2023 کال د اپریل په لومړۍ نیټه صهیونیستي رژیم د سوریې په پلازمینه د مشق کې د ایران د سفارت پر قونسلګرۍ باندې د 1988 کال د ویانا له کنوانسیون سره په تضاد کې چې د ډیپلوماتیکو مرکزونو په خوندیتوب ټینګار کوي حمله وکړه چې له امله یې د ایران 8 تنه لوړ رتبه پوځي سلاحکاران شهیدان شول. د اسلامي انقلاب معظم رهبر او د ایران د وسلوالو ځواکونو اعلی سرقومندان حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای تیره اونۍ د کوچني اختر په لمانځه کې د تل ابیب اقدام د ایران د اسلامي جمهوریت په خاوره حمله وبلله او ټینګار یې وکړ چې صهیونیستي رژیم به د دغه جنایت د ترسره کولو په خاطر مجازات او سزا شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ اعلی سرقومندان امیر تورن جنرال سید عبدالرحیم موسوی په یو بیان کې په دمشق کې د ایران د سفارت پر قونسلګرۍ باندې د صهیونیستي رژیم وروستیو تیریو ته په اشاره سره د ایران توغندوي او بې پیلوټه الوتکو عملیاتو په هکله وویل که د امریکا مشران وغواړي د صهیونیستي رژیم په ملاتړ کې لاسوهنه وکړي نو د هغوی ګټې او په تېره بیا هغه اډې چې ورڅخه د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد پوځي اقدام کیږي د ایران د وسلوالو ځواکونو عملیاتي هدفونه به وګڼل شي. جنرال موسوی خبرداری ورکړ چې که ناروا صهیونیستي رژیم او د هغوی ملاتړې په خپلو تیریګرو اقداماتو باندې ټینګار وکړي نو دا ځل به له سختې او درنې سزا سره مخ شي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر هم په دې هکله وویل که د اسرائیلو نسل وژونکی رژیم او ملاتړې کوم خپل سره چلند وکړي نو لا سخت او څو چند ویرونکی ځواب ترلاسه کړي. ولسمشر رئیسی په دې خبرې سره چې تهران په سیمه کې د نښتې د سختولو په تکل کې نه دی په سیمه کې د اسرائیلو او امریکې لخوا د هر ډول پوځي بلاغوښتنې په هکله خبرداری ورکړ. د امریکا او د اسرائیلو ځینو نورو لویدیځو پوځي او سیاسي چارواکو له ایران سره په وروستیو جنجالونو کې له تل ابیب څخه د خپل ملاتړ په څرګندولو سره په سیمه کې د دغه رژیم د سیاسي او پوځي سیاستونو په ملاتړ ټینګار کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په تیرو ساعتونو کې وویل د ساینوسټي رژیم پر ضد د ایران وروستی پوځي اقدام په دمشق کې د ایران پر ډیپلوماتیکو تاسیساتو د ساینوسټي رژیم د تیری په ځواب کې د مشروع دفاع په اړه د ملګرو ملتونو د منشور د یو 50مې مادې پر اساس دی. د مشروع دفاع له حق څخه کار اخیستل او هر ډول تیری ته ځواب ورکول د ملي ګټو او همدارنګه سیمه ایزې او نړیوالې سولې او امنیت ته د ایران د مسؤلانه چلند ښودنه کوي. د ایران اسلامي جمهوریت هماغه ډول چې په کراتو ویلي د امریکې په ګډون په سیمه کې له هیڅ هیواد سره د نښتې نیت نه لري، خو که دغه هیواد د ایران د خلکو یا د ګټو خلاف پوځي عملیات ترسره کړي نو د متناسب ثواب لپاره به خپل ذاتي حق محفوظ ولري. لکه څنګه چې د 2000 کال په جنوري کې په عراق کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پسرانو د قدس واک د هغه وخت د قومندان سردار قاسم سلیمانی په شهیدولو کې د امریکې له ترهګر اقدام نه پس د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه او نړۍ کې د واشنگتن سیاسي او اقتصادي موقعیت ته له پاملرنې پرته په یوې بې مخین اقدام کې د عراق په عین الاسد کې د امریکې ځواکونو اډه پنه کړه. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو خره خلاص ویو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو موږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. دوستانو زموږ نور پروګرامونه تاسو ته پرله پسې نشيږي. د ساده خایست ګلونه ډیر دی پروګرام او د ویرمنې میرمنې پروګرام او همدارنګه مناجات به واورئ چې له دې سره موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو. الله مو مل شه.
ستا د خایست ګلونه ډیر دي. قدرمنو اوریدونکو، د ایران د اوسنی پړاو د ویاړونو په عنوان په نیوی خبرونه کې له اسلامي انقلاب وروسته د ایران د یو شمیر مشهورو شخصیتونو پیژندنې ته یو کتنه لرو. ځینې ایرانی مشران او لویان نړۍ ته پیژندل شوي، په داسې حال کې چې ځینې نور نامعلوم پاتې دي. په دې خبرونه کې به موږ په 250 برخو کې له یو بل نظره له دغو تلپاتې څیرو سره بلدېږو. یادونه ضروری ګڼم چې دغه پروګرام ز فاطمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو، د یوې خاورې د کلتور او تمدن د تاریخ د کتاب په هر فصل کې په مختلفو حوزو کې د مشرانو او لویانو نمونه څېړل کېدی شي او د هغوی په مشهورو آثارو کې د یو ملت او د هغه د تمدن د غوړېدا اوج لیدل کېدی شي. د ایران د تاریخ په اوږدو کې له تیر وخت نه تر ننه پورې د علم، فکر، هنر، ادبیات او داسې نورو ډګرونه هیڅکله هم د سترو سړیو او ښځو، هنرمندانو، پوهانو او لوبغاړو له شتونه خالي نه دی. د ایران ستر شخصیتونه او ویاړونه د دې لوړ تمدن او کلتور په رامنځته کولو کې د خلکو د لویو هڅو داستان دی. زه ډاډه یم چې تاسو به هم اټکل کړی وي چې د 1909 کال لا اسلامي انقلاب ورسته د ایران په تاریخ کې تر ټولو پیژندل شوی او مشهور شخصیت آیت الله سید روح الله موسوی خمینی رحمت الله تعالی دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت لومړی مشر او د شیعه تقلید لسترو مشتهدانو دی چې د خپل آزاد غواړي نظر پر اړه کې په اسلامي ایران کې د یو واحد انقلاب درامیسته کولو بنسټ کېږدی. اوس د دې سترې پیښې لاڅو لسیز ورسته د سیمې او نړۍ په سطح هم د هغې پایلې او اغیزې څرګندې دي. هغه د سیونست رژیم امریکا د سیاستونو په وړاندې د ایران د پخوانی پادشاه محمد رضا پهلوی د اطاعت ضد د اعتراض له امله د 1942 کال په عاشورا کې زنداني او جلاوطن کړی شو. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له هیواده له 15 کلنې جلاوطنې وروسته د میلیونو خلکو په هر کلی سره خپل وطن ته راستون شو او په ایران کې د داسې انقلاب بنسټ کې خود چې له ظهور کابو نیمه پیړۍ وروسته همغه راز ماهیت ولی او څنګه رامنځته شوی د شنونکو او د نړۍ د پوهانو په ژبو دی. هغه شخصیت چې د 1909 کال د جولای په میاشت کې د هغو له رحلت وروسته د هغو د جنازې پرتمینو دستورو کې د څه د پاسه 100 میلیونو کسانو ګډین چې د هغه وخت د ایران د ټول نفوسو یو پر شپږمه برخه وه د ګینز په کتاب کې د تر ټولو لوی او ګڼې ګوڼې جنازې په توګه ثبت شو.
سید روح الله موسوی خمینی د 1201 هجری لمریز کال د وګی اسمبلی په دیرشمه نیټه د ایران په مرکزی ولایت خمین ښار کې په یو مذهبي کورنۍ کې زیږیدلی وو. د هغوی پلار آیت الله سید مصطفی موسوی وو او په داسې حال کې چې د سید روح الله له پیدایښت 15 میاشتې تیرې شوې بې د هغه وخت د حکومت د کسانو لخوا شهید کړی شو. تر 15 کلنۍ پورې د روح الله موسوی لپاره دا فرصت و چې د سیمې له استادانو او عالمانو د عربي ادبیات، منطق، فقه او اصولو په ګډون د هغه وخت ځینې علوم او د دیني علومو زده کړه وکړي. د پلار شهادت او د کورنۍ معنوي فضا د 15 کلن سید روح الله په کرچار کې د روحانیت مسلک ته د تک قوي انګیزه وه.
ایزانو امام لا سرحدونو حخوا د سید روح الله موسوی خمینی په اړه لا سلګونو کتابونو د یو کتاب عنوان دی. د دې کتاب په یو برخه کې راغلی امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د ایران په زړه کې په وړو خارونو کې د ډیرو ځوانو دینی زلمیانو په څیر لګه مادي شتمنې درلوده خو له ډیرو طبیعي استعدادونو برخمن وو. هغه په پای کې غیر معمولی تخصص ترلاسه کړ او د اسلامي فلسفه او اخلاقو په ولسی معلم او استاد بدل شو. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه چې په خپل د یو پو خو غیر سیاسي شیعه مشر آیت الله العظمى سید محمد حسین بروجردی لا پیروان وو د پهلوی سیاسي نظام ناروا فاسد او ظالم وګڼه او پکله کوي د هغه مخالفت وکړ. آیت الله بروجردی له وفات وروسته آیت الله العظمى خمینی رحمت الله تعالی علیه د سیاسي فعال په توګه خپل کار پیل کړ او د هغه سیاسي رهبری په یو تکوینی پروسه کې بنا خپل کړه. سید روح الله د خپل جلاوطنۍ په محل د ولایت فقی نظریه بشپړه کړه چې د شیعه امامانو په غیبت په پړاو کې د اسلامي حکومت د نظام ډول څرګندوي چې دا هغه د سیاسي او مذهبي فکر تر ټولو اساسي چورلیز دی. دا دوره چې په ایران کې د دینی پوهانو له ودې سره سمون خوري ځوان نسل ته د آیت الله خمینی رحمت الله تعالی علیه د ټولنیزو افکارو در رسولو لپاره یو ښه فرصت وو. په دې پړاو کې یو له مهمو هڅو د اسلامي حکومت د افکارو پراختیا وه چې د هغو د مشهور کتاب ولایت فقی په بڼه خپور شو چې په بهر او بیا په ایران کې په پراخه کچه خپور شو.
سید نورالله موسوی خمینی چې له اسلامي انقلاب وروسته ټولو د امام خمینی په نوم پیژانده د ځوان نسل د فکری تغذیه په اړه اندېښمن وو او د توحیدي مکتبونو لیتوګو سره په مقابله کې د مادي فکری بهیرونو له تشې ښه خبر وو. نو ځکه پر ځوان نسل او په ځانګړې توګه پر محصلینو یې په وار وار غږ کړی چې ویښ شئ، خپل دینی هویت او خپل شخصیت لوړ کړي. هغو به فرمایل ترڅو چې پوه نشو چې موږ هم شخصیت لرو، مسلمانان هم یو ډلې دي او یو شخصیت لري او په خپله هم کارونه ترسره کولی شي، نشوای کولای. ترڅو چې موږ ویښ نشو نغواړو، په حقیقت کې بیدارۍ د غوښتلو سریزه او مقدمه ده او غوښتل د ترسره کولو لومړی شرط.
ایزانو د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ځانګړتیا د هغو حیرانون کې علمی او مانوی جامعیت وو. هغه په فقه او اجتهاد، فلسفه، عرفان، قرآنی علومو او نورو دینی علومو او اسلامی معارفو کې لوړ مقام ته رسیدلی او په عین حال کې د هغو په دوامداره ذکر، فکر او عبودیت، په دوامداره توګه د خدای تعالی په یادولو او د هغه له رضا پرته کار او فکر نه کول د هغه د وجود اساس وو. دا ټول د دې سبب شوی وو چې هغه یو روښانوونکی، نوښتګر، نوی فکر کوونکی دینی عالم شي. د ایران د اسلامي جمهوریت اوسنی رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په وینا که امام د معنویت اصلی عوامل له خدای سره ارتباط، د هغه د رضا لپاره کار کول، تقوا او د خپل دندې پوره کول نه درلودې، نو نه به انقلاب بریالی کېدو او نه به تاسو خلک دومره عاشقېدلو، نه به یې په نړۍ کې دا طوفان پیدا کړی و او نه قادر و د غره په څیر د دښمن د ګواښ او روب په وړاندې ودرېږي. امام خمینی په دغو ځانګړنو سره په هغه زمانه کې چې دین د خلکو افیوم بلل کېده، دین بیا احیا کړ او هغه د ټولنې او خلکو د ژوند شرایطو ته ورداخل کړ.
د حضرت امام خمینی د ستر احیا غورځنګ یو له مهمو ځانګړنو د اسلام د تحریفونو په ګوته کول او د جدي حل لارې وړاندې کول او د هغو د عملي کولو هڅه کول وو. د هغو لخوا د دینی فکر بیا رغونه په دوو نظری او عملی برخو کې ترسره شوه. امام خمینی له هغو عالمانو نه و چې په مبارزه کې یوازې په ویناو او لیکلو راضي وي. امام ټولنه هغه ودانۍ ګڼي چې باید د دین له مخې جوړه او وده وکړي او له همدې امله یې د اسلام د بیا ژوندې کولو لپاره هم هغه لاره وبهله چې ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تعقیب کړې وه. هغو اسلام له ملتونو سره یو الهی ډالۍ بلله او فرمایل به یې اسلام د نورو دینونو په څیر نه دی، یعنی هغه دینونه چې اوس ظاهر موږ ته رسېدلي دي، دا دین د انسان ټول څیزونه جوړوي، هم انسان د عقل له لحاظه جوړوي، هم انسان د اخلاقو او تهذیب له لحاظه جوړوي، هم انسان له ظاهر او هم ظاهري اخلاقو جوړوي او هم په چارو کې چې انسان ورته اړتیا لري. امام خمینی تل د اسلام او د هغه د خپلواکۍ او ازادۍ غوښتنې رول په اړه خبرې کولې او خپل هدف ته د رسیدو لپاره مورچه پا مورچه پر مخ ولر، یعنی له خلکو سره یو ځای او پر خدای په توکل سره د خدای دین ته حاکمیت ورکړ او د طاغوت شیطانی قدرت یې له منځه یوړل. د خلکو د 98% رایو په اساس د اسلامي جمهوریت د حکومت جوړول په عملی ډګر کې د دین له بیا رغاونې د امام خمینی تر ټولو مهمه لاسته راوړنه ده. له محرومو او مستضعفانو دفاع د امام خمینی د احیا غورځنګ بل ځانګړنه ده چې د پیغمبرانو د مکتب په تعقیب کې له استضعاف سره مبارزه وکړه او همدغه کار د هغو نفوذ ساحه پراخه کړه او د اسلامي انقلاب ایډالونه او نظریات یې نړیوال کړل. هغوی باوري وو چې بې وزله او بې وزله مؤمنان د انقلابونو اصلي چلوونکي او بنسټ ایښودونکي دي. موږ باید په هر ممکنه لاره د مظلومانو د دفاع اصولي کرښې ساتلو لپاره خپله هڅه وکړو.
ایزانو د محروم و پرگنو په حق لا د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ژوره پوها دا سی واچې هغه په نورو هیوادونو کې د محروم او مظلومانو د ستر ملاتړي په توګه پیژندل کیده. په دې توګه د امام فکر په نړیوال نظام کې یو نوی پرمختګ رامنځته کړ او د نړۍ سیاسي ادبیات یې بدل کړل. په هغه ورځو کې د لندن ټایم ورځپاڼې د اسلامي انقلاب د ستر معمار په پیژندنه کې لیکلي، امام خمینی هغه کس و چې په خپلو خبرو سره ولس مسحور کړ. هغه د عامو خلکو په ژبه خبرې کولې او د بېوزلو او محرومو په پلویتوب په ځان باور وبخه. د احساس هغو ته دا توان ورکړ چې هر هغه څوک له منځه یوسي چې د دوی په لاره کې ودرېږي. هغه خلکو ته وښودله چې حتی د امریکا په څیر د قدرتونو پر وړاندې ودرېدلی شي او کومه ویره هم ونه لري. امریکایی خبریال رابن وورد زید په جمران کې له امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سره د خپل لیدنې په اړه لیکلي، کله چې امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له دروازې داخلي دلې ما داسې احساس وکړ چې د معنوي ځواک څپې لشا راوتلې. تبو واچې لاغه نسواری ابا ترشا تورې امامې او سپینې ګیرې د ژوند روح داسې راخ کړه کړ چې ټول لیدونکي به خپل تماشا کې ډوب کړل. هغه په دوام کې زیاته کړه، امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ډیر جدي او ثابت قدم وو او په نه حال کې تاسو به هغه دومره آرام او خاموش مونده چې تبو یو ثابت او مقابم ځواک دا غو دننه جریان لري. البته دا مغز ځواک چې د ایران د پخوانی رژیم ټغر یې یو ځل راټول کړ، اوس آیا دا ډول شخصیت یو عادي شخصیت کیدی شي؟ ما تر اوسه هیڅ یو ستر سړی له دغه سړی لوړ یا حتی دا غو برابر هم څوک ندی لیدلی.
زدمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ازردم استاسو له حضور اجازه غواړو.
الله پامان.
ویارمنی
میرمنی
د تهران رادیو درنو ورتونکو سلامونه، وخت مو په خیر. د ویړمنې میرمنې له یو بل پروګرام سره زه تولاخو کړنې له خپل معزز همکار
جمیل حسین بنګ سره
ستاسو درنو په خدمت کې حاضر شوی یو. په نننی پروګرام کې درته د ایران د طبي ټولنې و اغیزمنه او برالې میرمن طاهره لواف معرفي کوو او زموږ سره ملګری اوسئ.
دوستانو، که څه هم ډیرو مخالفانو هڅه کړې ده چې د دغه چارې انکار وکړي، خو په ورستیو کلونو کې د خپل هیواد آبادولو، پراختیا او خپلې لوړتیا په لړ کې د ایرانی میرمنو رول ډیر ښه جوت دی. میرمنې په اجتماعي ډګر کې فعال او ګټور شتون لري. په اجتماعي فعالیتونو کې د میرمنو شتون د اسلام د پروګرامونو په اساس د نوي بیلګې په چوکاټ کې تحقق موندلی دی. هغو د رول منلو په قدرت سره اجتماعي مشارکت لري، نه په دې دلیل چې له سړیو سره سیالي وکړي او له خپل هویت لرې پاتې شي، بلکې د دې لپاره چې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او له خپلو وړتیاو او وسونو د اجتماعي ارمانونو او ایډیالونو د تحقق بلاره کې استفاده وکړي. ډاکټر طاهره لباف هغه متخصصه گایناکالوجیست او پوها میرمن ده چې د شپږو بچیانو مور ده او له اجتماعي فعالیتونو او زده کړو سره سره د بچیو د تربیت او مور مسؤلیت یې ډیر ښه تر سره کړی دی.
وګوردونکو، میرمن طاهره لباف په 1930 لمریز کال کې پاسپهان کې وزیږېده. د دینی تعلیمات د هغې د لوړو زده کړو یوه برخه شوه او د زده کړو له نارام پړاو او د سیاسي فعالیتونو په دلیل له پوهنتون څخه وایستل کېدو وروسته له هلو ځلو لاس و نه خیسته. هغې د ګاینی په څانګه کې سپیشلیزیشن وکړ او په خدای اهل بیت او مهربانی کورنۍ په توکل سره وتوانېده د کال نخبه میرمنه شي. هغې دغې څانګې او خپل فعالیت ته د رسېده د ټی ټی هسکي د للارې په اړه داسې وایي. په 1930 لمریز کال کې د انټرمیډیټ پړاو له ترولو وروسته د اصفهان پوهنتون په درمل جوړونه کې په کانکور کې په طبي څانګه کې ومنل شوم، خو له ریاضي سره د زیاتې دلچسپۍ په دلیل په شیراز پوهنتون کې د ریاضي څانګې دوهمه کسه شوم. نو ځکه مې د شیراز پوهنتون انتخاب او په زده کړو بوخته شوم. د شیراز پوهنتون په پړاو کې مې په مذهبي غونډو کې ګډون کاوه. په دوهم ترم کې د سیاسي فعالیتونو او د محصلانو په لوګه تړون کې د فعال شتون او سیاسي فعالیتونو په دلیل له شیراز پوهنتون وویستل شوم او بیا مې د راتلونکي کال په کانکور کې شرکت وکړ او د مشهد پوهنتون د اساسي ساینس په څانګه کې ومنل شوم. له یو کال وروسته د سیاسي فعالیتونو په دلیل له مشهد پوهنتون هم وویستل شوم او دریم ځل لپاره مې په کانکور کې شرکت وکړ او د طب په څانګه کې د جندي شاپور اهواز په پوهنتون کی ومنل شوم.
ایزانو دغه بریالی میرمنه او مهربانه مور سادگی او قناعت د خپل ژوند د سبک یا سټایل مهم اصول بولی او په دوام کې وای. مونږه له لومړی یو ساده مواصلانه او دانشجوی ژوند درلوده. ما د جامو د اخستو او د کور د ډیزاین د بدلول لپاره وخت نه لګاو او اجازه هم نه ورکوم. حتی هغه خواړه به مې چې خوړل ساده خو په عین حال کې طاقتور خواړو امدا اوس هم امدا سیدا. اوس هم په زنو جمعو ورځو زما بچان لا میرمنو او ولسول مسیو سره زمون کور ته راځي. له دغو میلمنو زما لپاره میلمستیا اسانه ده، ځکه چې یوازې یو ساده ډوډۍ پخوم او د یو بل په څنګ کې ترې خوند اخلو. سادګي او له دغې سادګۍ خوند اخیستل د خوشبختۍ یو مهم رمز دی چې مونږه تجربه کړې او سپارښتنه کوم میرمنې او میندې د ژوند دغه سټایل د خپل ژوند متخصصانو او مختصاتو ته په پام سره انتخاب کړي ترڅو د بچیانو د روزلو طلایي فرصتونه له لاسه ورنه کړي.
خب
ګوردون کو میرمن لواب د 2000 ماشومانو په زیګیدا کې رول درلودلې او توانیدلې د ټولنې ته بریالي بچیان وسپاري. هغه وایي زما مشرزوی د ټی ان ټی متخصص او میرمنې د غاښونو ډاکټر ده. څلور زامن لري، دوهم زوی د سرجری یا جراحي تخصص لري او اوس د عروق جراحي فوق تخصص درس وایي. میرمنې هم ګاینکولوجیستا ده چې درې بچیان لري، دریم زوی می عالم دی او درې بچیان لري. څلورم زوی می ارتباطات لوستی دی او په علمیه حوزه کې زده کړې کړې دي او میرمنې په څنګ کې د میرمنو د مطالعاتو کار پیژاند دي. دا څلور بچیان لري. زما لور تازه ډاکټري ختمه کړې ده او د تهران په ایمرجنسی کې د طرحې په تیرولو بوخته ده او خاوند یې د ټی ان ټی تخصص لري او درې لوڼې لري. هغه په خدای او ایما اطهارو توکل مهربانه او په زده کړو کې هڅه د خپلو بچیانو په روزلو کې اصلي ګرځولې ده او له هغوی غوښتنې دي چې همدار چورلیز ته دوام ورکړي.
ایزنو واده او بچیانو پیدا کولو ته د دغه متخصص میرمنې کتنه یوه دنده ده چې که په سمه ترسره شي نو ټولنه به هر اړخیزو پرمختګونو په لور حرکت وکړي. هغه وایي هغه وخت چې د خپلو دلچسپیو په دلیل مې فیصله وکړه د طب په څانګه کې زده کړه وکړم، په دغه څانګه کې د فعالو میرمنو شتون محدود او کم و، خو ما هغه انتخاب کړ او دوام مې ورکړ تر څو وکولی شم د خپل ټاټوبي لپاره ډېر ډاکټران تربیت کړم. دا مې خپله دنده بلله او خدای هم مرسته وکړه تر څو خپل هدف ته ورسم. هغه وخت چې دغه څانګې ته ورداخله شوم تر اوسه مې واده نه وکړې. د پوهنتون په دوهم کال کې مې واده وکړ او بیا مې بچیان دنیا ته راغلل. هدف، هڅه او توکل تاسو په مناسبه لاره کې راولي. ډاکټر لباف، 14 کاله کېږي چې د ډیرو کاري او کورنی مشغولتیاو سره سره د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها د زائرینو خادمه ده او باوري ده دغه خدمت کولو د هغې بچیانو او بیمارانو لپاره برکتونه درلودلي دي. هغه وایي هغه وخت چې فیصله مې وکړه د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها د حرم خادمه شم، نو د فاطمیه د طبي علومو پوهنتون مشروم او هر ورځ د خپل کار دفتر ته لورتلو مخکې حرم ورتلم او د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها ته می لا نګدې سلام او خپل ارادت سرګندو او بیا خپل دفتر زیته تلم. دا قضیه له حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها سره زما د زیات مینې سبب شو او لا خدای می وختل چې خپل واسطه شي چې د بی بی د حرم خادمه شم. په همدغو ورځو کې زما ورور د ګردو کینسر ناروغه شو او ما نیت وکړ چې د بی بی د حرم خادمه شم او خدای تعالی زما ورور ته شفا ورکړي. د خادمې نوم د لیکلو بهیر مې تیر کړ او خدمت مې شروع کړ او یوه موده وروسته ورور مې شفا پیدا کړه او د هغه د جراحي عملیات په بریالیتوب سره ترسره شول. جالب ټکی دا دی چې ډاکټر لباف هغه خادمه ده چې د ناروغانو طبي پوښتنو ته هم ځواب ورکوي. هغه په دې باره کې وایي چې ما کوشش کوم چې کوم زائر یا خادم زما او زما کار په اړه اطلاع پیدا نکړي تر څو په بهتر خلوص سره په حرم کې خدمت وکړی شم، خو له بده مرغه دغسې ونشول. کله چې زما ناروغان راتلل او زه یې پیژندلم، زما همکاران هم ورو ورو خبر شول. خبره تر دې ځای ورسېده چې ډېر وختونه په حرم کې لا خدمت کولو پاتې کېدم. په دغو شرایطو سره د حرم مدیریت له ما غوښتنه وکړه چې له دغو اتو ساعتونو خدمت چې لرم، دوه ساعته یې د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها په درملتون کې مراجعه کوونکو په تیره بیا خادمانو ته طبي خدمات وړاندې کړم.
خو ګوردونکو د دغه زیارکښې او له انګیزې ډکې میرمنې وجود ښیي چې د ایران اسلامي انقلاب د اسلامي تعلیماتو په اساس له میرمنې نوې بېلګې وړاندې کړې چې پکې میرمنه د کور دننه او بهر د اغیزمنو کسانو په توګه مطرح دي. په دغه بېلګه کې د لویدیز په اپوټه انساني کرامت، حیا او غفت له هر څه زیات د نظر وړ دي تر څو له هغې د یوه اوزار په توګه ناروا استفاده ونه شي او په ګټه ورو اجتماعي فعالیتونو سربیره د کورنۍ د مرکز په ګرم ساتلو کې فعال رول ولوبولی شي. حقیقت دا ده چې د اسلام کې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د میرمنو پراخه شتون د اسلام له لارښوونو سرچینه اخلي چې میرمنې او سړي د پرمختللي او سالمې ټولنې په جوړولو کې ذمه وار بولي. کله چې اسلام ظهور وکړ، عربستان د جاهلي ټولنې لپاره زیات ارزښتونه ډالۍ کړل. اسلام میرمنې ته شخصیت، ازادي او د فکر او عمل کولو او خپلواکي ورکړه او د هغو طبیعي حقوق یې په رسمیت وپیژندل. خو هغه ګامونه چې اسلام د میرمنو د ځای لپاره پورته کړل له هغه سره چې په لویدیځ کې تیریږي اساسي توپیر لري.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. هیله کوو چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. تر بل پروګرام په مهربان او نیاومن خدای سپارو.
په کلامو مرشه.
شکوه است و غرور است و غم دنیا به دور است و تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان ای ستاره بار. به خواب کوچه ی عاشق، عطر لاله ی بکر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد ولیرانی، حریم غم دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
لمانزنی خدایا کله چې ځان ته وګورم وایم تر ما هسکیرلی څوک دی، کله چې تا ته وګورم وایم تر ما ښاغلی څوک دی، کله چې سترګې ځان ته واړوما وایم چې بد تر ټولو خلکو یما، خو چې له ځانه یو پل وړاندې ولاړ شم د عرش له بامه د ځان سیل کړمه. خدایا په سر کې اوبه لرم په زړه کې لمبه، دننه ناز لرم د باندې اسره، په داسې سمندر ګډیم چې ساحل نه لري، په داسې خوږو خوږمن یم چې درمل نه لري، سترګې مې داسې څه ته زیرې دي چې ژبه یې توان د ویل نه لري. دښنه وایي چې دا مان ویل ناسم دی، څوک چې سترګې د لید نه لري لمر ګرم دی. Thank you.
تهران نخوسوم ایرانی اسلامکان هرابدوتیان هایرن رادیو جام نکلسوم.